السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14م کال د چنګاښ 13مه د 2021م کال د جولای 9مه وړاندې اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږېد.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر یو دېرشمې بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندیښمن یم. زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي. او په یو ډول
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي او د ژوند رنګونه هم درته خبرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډېره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی. او د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډېره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون او د اونۍ په مناسبت ارګ کې په یوه غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له شلو کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکې لوړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکي کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاورو زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاورو په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمیر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام کلا نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی وروسته د پنجمې پروژو ویل چې د اسلام کلا له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشک کوهنه ولسوالیو څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولی دی. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یو اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یوې زړې ورځپاڼې ویب پاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونو یې پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. دې ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بېرحمانه توګه خلک نیسي. د تېر کال د اګست د میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډېر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هېواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغو ونه مني چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، منګولیا او نورو انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیځ دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 شل. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 ویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 سلرویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 اتویش. او هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.5 شپږویش.
خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 300,000 روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه دا ممکنه نه ده ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نوري نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11مه ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پنټاګون د سېشنبې پورې اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتو موریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبري وکړي. هغه ویل چې د اگست تر اخره به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. اخوا د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي دې ته په پام چې د افغانستان نیمایي لرې پرتې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې د دولت د سقوط خطر شته، خو دی ګمان نه کوي چې طالبان دې وکولی شي پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله من واوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر بریتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100,000,000 پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50,000,000 پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1,500,000 پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوګست وربشو اورزګان ته پورزګان کې خلک شکایت کوي چې ګواکې لیوي مشترایس په دغه ولایت او امدارنګ دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ملکی خلک او مدني فعالان وي په دغه ولایت کې لتیرو شوخوا یوی میاشتې مخابراتي شبکې تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولي دي. د دغه ولایت خلک وایي د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم له ستونزو سره مخ سوی دي. له ډلې یې د ترینکوټ یوه اوسېدونکي نرالله ازادي راډیو ته وویل
اوروزګان
ولایت کې افغان بی سیم ایم ټی این روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکه شتون لري چې له جملې اوس یوازې سلام دولتي مخابراتي شبکه په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدماتو څخه هم خلک نه دي راضي. په ترینکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیفه دی، خو وایي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او له لارې د خپلو کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکې ونیسي چې پرې ودی که د خبرو کولو باندې د دوی د معلوماتو پر اساس سل افغانۍ لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد جان ازادي راډیو ته وویل
موږ څه په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کړو یا موږ کار سي موږ به تقریبا 1500 ته وانو د پښو سره به جنگ ورو یا په موټر کې راسپریږي یو خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا به راځي هغه کار به حلیا چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلي موږ کار دغه کې خلاصیږي.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترینکوټ کې د دوکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسؤول جاوید ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به یې د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15000 افغانۍ ده هم نسي پلورلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د اطراب ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډاډه وکړه او ویلی چې مرکزي ادارې له خبرو منه کړي دي، خو د اطراب مرکزي ادارې مسؤلینو بیا زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړل. د اوروزګان ولایت مقام ویاند احمد شاه سایل بیا وایي چې ټول خصوصي مخابراتي شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی ترڅو خپل فعالیتونه بند کړي او مخابراتي شبکو هم د دوی د ګواښ له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. هغه وایي افغان حکومت هڅې پیل کړي دي چې ترڅو خصوصي مخابراتي شرکتونه اړ کړي چې د دولت تر ولکې لاندې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. وسلوال طالبان بیا دار دوی چې ګواکې مخابراتي شبکې دې تړلې وي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خصوصي شرکتونو د فعالیت لپاره ځانګړي کمیسون لري او هیڅکله عامه خدمتونو ته ستونزې نه جوړوي. له دې ټولو سره سره د اوروزګان ولایت خلک له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دې پر مخ د مخابراتي شبکې خلاصې کړي او دوی دې د سپار په توګه نه کاروي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواکی است. اوس هم ورزو د کووید 19 یا کورونا په ارتباط باندې راپور ته په افغانستان کې د کورونا ویروس د پراختیا له کبله د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتیانې غځول شوې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه معلومات درته خپاره کړو، ور به شو واشنگتن ته د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د ټلیفون په کرښه، البته د سکایپ له لارې وصل شوی دی. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خبرې وکړو. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورېدي، د افغانستان لپاره څه پیغام وپکې؟
سلامونه او نیکی هیله. البته د ښاغلی بایدن وینا اگرچه عجولانه او غیر مسئولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا اوزی مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات ژمنی او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلانو په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړي، هغه ډاډ ښکاره که فکر کوي دغه ډاډ په څه استناد باندې دی چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډار تقریبا زد نقیص په دې خاطر چې دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د ښاغلي بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو د خلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې ښاغلي بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیانې خپل تسلط لاندې راوسته، او د دوی اصلي موخه هم همدا ده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې څو میاشتو کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه او نه واقع بینانه.
ښاغلی همدم، دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یاد کړه چې ویلې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم. دغسې اندېښنو ته په پام د ښاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟
اما په لومړي قدم کې ویل چې دوی البته دغه ویناوي غیر مسؤولانه وه، لکه څنګه چې دوی ویل چې دا جنۍ ویل که چې تاسو لاړ شئ زه به نه ډاکټره کېږم ځکه چې زمینه به مساعده نه وي راته او ځینې نور موضوعات. نو د امریکا د خلکو دپاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نه وروسته د خپل د هیواد د غچ دپاره راغلي وو، ډېری امریکایان چې زه دلته پېژنم هلته افغانستان کې راسه یو ځای کار کوو، دوی نور موخې هم لري لکه خپله چې د ناټو قمندان د امریکا عمومی قمندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینې فردي او اخلاقي مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځوله. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن دغه اخلاقي مسؤلیتونه نه تقریبا دوی ته شا واړول او ویل سره له دې چې زه خبر یم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنې دغه افغان نجونې یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنګ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤولانه و.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغه څرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون شک د دوی زمونی د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلی لیدلی، ما هم تر خپل مرګه پورې په وږي نس په سنګرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورېده، د امنیتي ځواکونو رهبري مشري د ده په ځای چې کادري سربازان سرتیري او مسؤولین یا خورزابطان یا سیمنصبانو سره وي، دغه رهبري اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړ شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی امرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قمانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شا ګرځوي. دا په دې معنی ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کدرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاحکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سي له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانې وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه کسان په 5 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22 هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8 په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5 تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی وو. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1999 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.